بسم اللہ الرحمن الرحیم گران وریدون کو السلام علیکم دا تہران دے د ایران د اسلامی جمہوریت غاک
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکی سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای پنامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
بسم الله الرحمن الرحیم. د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. د تهران رادیو له مازیګرنۍ او ساعته خپرونې سره زه الیاس خرابي د خپلې محترم همکار اغلی فاطمی سره ساسو په خدمت کې حاضر سی ویو په دې هیله چې د خبرونې تر پایه زموږ سره ملګرتیا وکړئ. نن د پنجشنبې ورځ د 1403 لمریز کال د جدي د میاشتې 16 نیټه ده چې د 2023 میلادي کال د ډیسمبر له 16 او همداشان د 1443 قمري کال د جماد وسانی د میاشتې له 23 نیټې سره سمون خوري. قدرمن اوریدونکو له معمول سره سم به لومړی تاسو ته د ایران افغانستان سیمې او نړۍ تازه خبرونه وړاندې سي، ورپسې به هم په پاکستان کې د پاراچنار په سیمه کې د نامنیو په دوام د اعتراضي غونډو په اړه یوه سیاسي تبصره واورئ. د پروګرام په دوام کې به هم د شیر او شکر ادبي خپرونې ته غوږ سو او له هغه وروسته به هم د یهودو په مقدس کتاب تورات کې د رامنځته سویو تحریفاتو په هکله یو مطلب درته وړاندې سي چې ورسره به زموږ د نن ورځې مازیګرنۍ او ساعته پروګرام ختم سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parstoday.ir/ps زموږ د ویبپاڼې درکتئ او همداشان پښتو نه نیویت یاهو ډاټ کام هم زموږ ایمیل ادرس دی. خپل نظرونه زموږ سره شریک کړئ. د پروګرام له دوام سره ستاسو په خدمت کې. اوس په تهران کې د مازیګر 4 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، د اسلامي انقلاب رهبر که حضرت عیسی علیه السلام اوس زموږ په منځ کې وای، د نړیوال استکبار د مشرانو له ظلمونو سره د مبارزې لپاره یوه شیبه هم د مانه کوله. ایران او روسیه د ستراتیژیکو ملګرتیاو یوه هوکړه لاسلیک کوي. د افغانستان او ایران د کورنیو چارو وزارتونو اړیکې دی پیاوړي شي. د یمن په وړاندې د نتانیاهو غلیمانه خبرې او په غزه کې د اسرایلو په هوایي برید کې 15 خبریالان وژل شوي.
قدرمن اوریدونکو اوس هم ستاسو پام را اړو تفصیلي خبرونو ته. د حضرت عیسی علیه السلام د زوکړې د کلیزې په مناسبت د اسلامي انقلاب معظم رهبر پیغام ورکړی. د اسلامي انقلاب د معظم رهبر دفتر په ټولنیزو رسنیو کې د حضرت عیسی علیه السلام د زوکړې د کلیزې په مناسبت دغه پیغام ته انعکاس ورکړی. په ټولنیزو رسنیو کې چې پکښې راغلی دی که حضرت عیسی علیه السلام وس زموږ په منځ کې وایي، د نړیوال استکبار د مشرانو له ظلمونو سره د مبارزې لپاره یوه شیبه هم دمن نه کوله او د میلیاردونو انسانانو لوږه او کډوالۍ نسوای زغملی، کوم چې د نیواکرو قدرتونو له لوري جنګ ته ور ورکشل سیوی دی. تیره ورز ده 2023 میلادی کال ده دیسمبر ده میاشی پینزی ویشتما ده حضرت عیسی علیه السلام ده مبارک که زوکری کلیز سر سمون خوره چه ده عیسویانو لخوا پا خوراشاندار توگا ده غربات زلمنزل کیش. حضرت عیسی علیه السلام چه پا قرآن شریف که ورسخه ده روحولا پا عنوان یادوان سوی ده حضرت بی بی مریم سلام الله علیه زوی اول استرو الهی پیغمبران سخه ده چه مسلمانانو هم پر ایمان لری.
د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر مسعود پزشکیان چې نن سهار خراسان ولایت ته ورغلی وو له خلکو سره په کتنې کې د دې په بیانولو سره چې موږ د نړۍ او د سیمې له هیوادونو سره د دوستانه اړیکو په لټه کې وویل موږ کوشش کوو چې سوله او امنیت په داخل او بهر کې برقراره کړو. هغه زیاته کړه موږ د چا په خاورې د یرغل په لټه کې نه یو خو نورو ته هم اجازه نه ورکوو چې زموږ په خاورې او سرحدونو باندې تیری وکړي له نړۍ سره د جنګ پسې نه یو. ولسمشر پزشکیان هم داشان په اسلامي نړۍ کې په اختلافاتو باندې په نیوه کې سره وویل موږ له پد مرغه په اسلامي نړۍ کې د زیاتو اختلافاتو کتونکي یو چې باید هوار شي. هغه زیاته کړه سهون ستراتیژي یوازې د 2 میلیون نفوس په درلودلو سره توانېدلې چې اسلامي هیوادونه په خپل منځو کې سره اخته کړي که د سیمې مسلمانان یو موټی شي هیڅوک حقوق نشی ترپ شو لاندې کولای. هم دومره چې مسلمانان خپل ظرفیتونو باندې باور وکړي او په سمه طریقه او رو دور سره کار واخلي بسنه کوي. مسعود پزشکیان د دې په بیانولو سره چې ما خپل ملاقاتونو کې د اسلامي هیوادونو ولسمشرانو ته وویل چې موږ ولې له یو بل سره شخړې کوو ټینګار وکړ چې که موږ ټوله الهي پړې ته لاس واچوو پیاوړي بشو. اوس سوریه کې مسلمانان یو بل سره وژني څوک ورڅخه ګټه وچتوي. اسرائیل رژیم په 2-3 میلیون نفوس سره غزه له منځه وړي. مسلمانان یې خپل منځو کې اخته کړی او سوریه او لبنان یې تباه کړی دی. که موږ دا خپل تیل په نړۍ باندې بند کړو نړیوال به زموږ د شرطونو منلو ته به مجبور شي.
د ایران د اسلامي جمهوریت د پارلمان مشر د تیارې د نسکورتیا په پیښه کې د ازربایجان د جمهوریت د ښاریزو د وژل کېدو په مناسبت د دې هیواد له ولس او حکومت سره خواخوږي څرګنده کړه. محمد باقر قالیباف د ازربایجان جمهوریت د پارلمان مشر صاحبه غفار آواته په پیغام کې د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره غم شریکي وکړه. د ازربایجان د جمهوریت مسافر وړونکي تیاره له 18 مسافرو او 50 پرسونلو سره چې د روسیې ګروزنی سیمې ته روانه وه د قزاقستان په اکتاو هوایي میدان کې د بیړني ځناسي لپاره تر غوښتنې وروسته وغورځېده. د مرغانو له یوې ډلې سره د تیارې ټکر د پیښې لامل بلل سوی. د قزاقستان د لومړي وزیر مرسیال کانات بوزومبایوف اعلان وکړ چې په دغه هوایي پیښه کې 8 تنه خپل ژوند د لاسه ورکړي او 9 تنه نور هم ژوبل سوي خو ژوند دي. د ازربایجان جمهوریت ولسمشر الهام الیوف د دې په بیانولو چې لا هم د دغه تیارې د نسکورتیا د لامل پاک له خبرې نسي کولای لیکن ناسمه هوا سبب سوې وه چې دغه تیاره له خپلې ټاکل سوې مسیر څخه وتلو ته مجبوره سي.
امریکایي رسنۍ اعلان وکړ چې ایران او روسیه به د ټرمپ د لوړې د مراسمو نه مخکې د ستراتیژیکو ملګرتیاو هوکړه لاسلیک کوي. د نیوز ویک په راپور کې راغلی چې په دې هوکړې سره به د ایران او روسیې همکارۍ رسمي بڼه پیدا کړي او دواړه هیوادونه غواړي چې په دې کار سره د امریکا او د غربیانو پر خلاف یوه واحده جبهه جوړه کړي تر څو په نړیوال ډګر کې د غربیانو له لورې له منځوي کېدو سره مقابله وکړي. د ایران له راپور سره سم د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم په دې وروستیو ورځو کې ویلي وه چې تهران او ماسکو به ډیر ژر د ستراتیژیکو همکاریو یوه هوکړه لاسلیک کړي چې پکې دفاعي برخه هم شامله ده. هغه یادونه کړې ده چې دغه هوکړه به د روسیې او ایران د اړیکو د پراختیا په لړ کې په یوه ډیر جدي لامل بدل شي. دا په داسې حال کې دی چې له دې مخکې د فورین افریز نشریې هم د ایران او روسیې ترمنځ د همکاریو له زیاتوالي څخه د امریکا د دین دخنو خبر ورکړی وو.
د افغانستان او د ایران د کورنیو چارو وزارتونو ویلي چې د دواړو وادونو اړیکې باید پیاوړي سي. په افغانستان کې د ایران سفیر علي رضا بیکتلی د ایران او افغانستان د کورنیو چارو وزارتونو ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار کړی. نوموړی په خپل ایکس پاڼه لیکلي د ایران د کورنیو چارو وزیر سره لیده کاته کړی او ټینګار یې کړی دی چې د افغانستان او ایران کورنیو چارو وزارتونو ترمنځ اړیکې باید د ګاونډیتوب په چوکاټ کې نور هم پیاوړي سي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ایران سفارت خبر ورکړی چې علي رضا بیګدلی د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی سره هم لیدلي او ورسره یې خپل پلانونه د افغانستان په باب شریک کړي. که څه هم ایران د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو دواړه هیوادونه د ښه ګاونډیتوب په چوکاټ کې ډیپلوماتیکې اړیکې پالي. ایران څه موده وړاندې علي رضا بیګدلی په افغانستان کې د خپل نوی سفیر په توګه وګماره. بل خبر دا چې کابل کې د پاکستان شارج دافیر د طالبانو د خارجي وزارت لخوا هزار سوی په دې اړه له کابل څخه زموږ خبریال یو راپور چمتو کړی دی، راځئ چې ورته غوږ شو.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان لخوا له بمبارۍ وروسته د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان سفارت شارج دافیر هزار کړی. د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ یا احمد تکل وایي چې دغه وزارت په کابل کې د پاکستان د سفارت شاردافیر احضار کړ او د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د پاکستانی پوځي الوتکو د بمبار له کبله یې ورته خپل شدید احتجاج لیک وسپاره. ښاغلی تکل وایي په دې احتجاج لیک کې د پاکستانی پوځ تیری وغندل شو.
د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت نن له غربي وروسته په کابل کې د پاکستان د سفارت شاردافیر احضار کړ او د افغانستان د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ په سیمه کې ډورنګ کرښه ته څیرمه د پاکستان پوځي الوتکو د بمبارد لامل ورته خپل شدید احتجاج لیک وسپاره.
ښاغلی تکل زیاتوي په کابل کې د پاکستان سفارت شاردافیر ته وویل شول چې د پاکستاني پوځ لخوا د افغانستان د حریم نقضول او ملکیان شهیدانول د دواړو هیوادونو اړیکو کې د بې باورۍ د رامنځته کولو هڅه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې چې شاردافیر ته دا هم وویل شول چې د افغانستان ملت د زبر ځواکونو پر خلاف د دفاع لپاره د اوږدې مبارزې مخینه لري او په هیڅ صورت ورته د خپل هیواد د حریم نقص نه منلو نه دی او د خپل هیواد خپلواکۍ او حریم څخه د دفاع لپاره په ټینګ عزم چمتو دی.
د پاکستاني پوځ تیری وغندل سو او د پاکستان سفارت ته په ډاګه سو. په داسې حال کې چې د پاکستان د ملکی حکومت استازي په کابل کې د افغان حکومت له چارواکو سره په خبرو بوختو، د پاکستاني پوځ لخوا د افغانستان د حریم نقضول او بي دفاع ملکان شهیدانول، د ځنګړو پاکستانی کړیو لخوا د دواړو هیوادونو اړیکو کې د بې باورۍ د رامنځته کولو هڅه ده.
په دې اړه خبر پاڼه کې همدارز ویل شوی چې شاردافیر ته په ډاګه شو چې د افغانستان د ملي حریم ساتنه د طالبانو حکومت تسره کرخه ده او د غړول بې مسؤلیت کړنې حتمان واقب لري.
د افغانستان اسلامي امارت چې د زبر ځواکونو پر خلاف د هیواد د دفاع لپاره د اوږدې مبارزې مخینه لري، په هیڅ صورت ورته د هیواد د حریم نقص زمونلو نه دی او هیواد د خپلواکۍ او حریم څخه د دفاع لپاره په ټینګ عزم چمتو دی. همداراز پاکستانی لوري ته په ډاګه سو چې د افغانستان د ملي حریم ساتنه د افغانستان اسلامي امارت ته سره کرشه ده او دغه ډول بې مسؤلیت کړنې حتمن عواقب لري.
دا په داسې حال کې چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی په کابل کې د سرپرست حکومت له چارواکو سره په خبرو بوختو. بلخوا د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې دا د پاکستاني پوځ او ځانګړو کړیو لخوا د دواړو هیوادونو اړیکو کې د بې باورۍ د رامنځته کولو هڅه ده. دا یادونه ویل ده چې وړ مشبه پاکستاني الوتکو د پکتیکا برمل ولسوالۍ کې په څو ځایونو بریدونه وکړل چې د طالبانو د دفاع وزارت ورته تون غبرګون وښود او د ځواب ورکولو خبرداری ورکړ. فضل غنی حقمل، تهران راډیو، کابل.
دا خبرونه د تهران راډیو نه اوري. نن د پنځشنبه ورځ د جدي یا مرغومي شپږمه نیټه د پخوانی شوروي اتحاد له لورې د افغانستان د اشغال له 1520 کلیز سره برابر ده. د 1450 هجري لمریز کال د همدې ورځې په ماښام د شوروي اتحاد ځواکونه پر افغانستان پوځي برید پیل کړ چې له هغه ورځې راهیسې د افغانستان په معاصر تاریخ کې دغه ورځ د تورې ورځې په نوم یاده شوې ده. د افغانستان سرپرست حکومت د دې ورځې په مناسبت د یوې اعلامیې په خپرولو سره د شوروي اتحاد لخوا د افغانستان اشغال غندل او د افغانانو د جهاد او سرشندنو ستاینه کړې ده. د سرپرست حکومت ویان ذبیح الله مجاهد زیاته کړه چې له 9 کلونو وروسته په افغانستان کې د پخواني شوروي د ځواکونو ماتې ثابته کړه چې ازادي او خپلواکي د افغانستان د خلکو لپاره ارزښت لري او دا خلک د خپلو عقایدو د دفاع لپاره هر څه ته چمتو دي. د سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم نن د جدید شپږمې نیټې په مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې په پکتیا کې د پاکستانی ځواکونو بمباری ته په اشاره سره وویل چې افغانان به په خپله خاوره او د افغانستان پر خاوره تیری هیره نه کړي. هغه زیاته کړه د پاکستان واکمنان باید محاسبه لرونکې پالیسي غوره کړي او له شوروي اتحاد، برطانیې او امریکې څخه یې زده کړي.
په غزه کې د اسرائیلو په تازه هوایی برید کې د القدس په نوم د یوه تلویزیون 15 خبریالان شهیدان شوي دي. فلسطیني چارواکو رسنیو ته ویلي د اسرائیلو په دغه هوایی برید کې د یاد تلویزیون د خبریالانو موټر په نښه سوی دی چې په ترڅ کې د ایمن الجادی، فیصل ابوالقسم قمصان، محمد الزا، ابراهیم الشیخ علی او فادی حسنا په نومونو خبریالان شهیدان شوي دي. دغه برید چې د اسرائیلو لخوا تایید سوی ویل کیږي خبریالان په خپل موټر کې د خوب پر مهال د برید ښکار ګرځېدلي. د یادونې وړ ده چې په غزې کې د اسرائیلو د بریدونو له پیل څخه تر دې دمه د وژل شویو خبریالانو شمیر 141 تنو ته رسېدلی دی.
د صهیونیست رژیم لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو د یمن پر خلاف د خپلو غلیمانه خبرو په دوام کې دا ځل ادعا وکړه چې هغه سبق چې موږ حماس، غورځنګ، حزب الله او د بشار اسد حکومت ته ورکړ یمن ته به هم ورکوو او یمن به ترلاسه کړي. نتانیاهو په خپل اکسپان کې ادعا وکړه چې موږ خپلو دښمنانو ته چې فکر کوي زموږ ژوند تریخولی شي دردونکي ګزارونه ورکوو او دا به له ټولو دښمنانو سره وکړو. هغه ادعا وکړه چې د یمن انصار الله به هم د حماس او حزب الله او د بشار اسد د حکومت په شان سبق ترلاسه کړي، که څه هم وخت اخلي، خو دا به ټولې لویدیځې آسیا لپاره سبق شي. دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو ورځو کې امریکا او انګلیس په یمن باندې پراخې بمباری کړي، خو سره له دې یمن نه یوازې د فلسطین له ملاتړه لاس نه دی اخیستی، بلکې د اسرائیل رژیم په زړه تل ابیب باندې روزانه په هایپرسونیک توغندیو او بې پیلوټو الوتکو سره بریدونه ترسره کوي.
د سیونیستي رژیم جنرال رسنیو سره په مرکه کې د دې په بیانولو چې نتانیاهو په داسې حال کې د حماس په له منځه وړلو ټینګار کوي چې حماس بیا ځلې د ځان پیاوړي کولو په حال کې دی، خو د سیونیستي رژیم پوځ ورځ تر بلې کمزوري کیږي. د ارنال راپور سره سم د اسرائیل رژیم مخکنی جنرال اسحاق بریک د ماریو له ورځپانګې سره په مرکه کې وویل چې حماس غورځنګه خپله پوځي څانګه پیاوړې کړې او لا هم په پوره کارندوالي سره د غزې چارې مدیریت کوي او له ټنلونو په کارولو سره په ټوله سیمه کې خوځښتونه ترسره کوي. هغه خبرداری ورکړ چې د سیونیستي رژیم پوځ په روانه جګړه کې د بریا لپاره چمتو نه دی او دوامداره هوایي بریدونه هم ورته کومه ګټه نه رسوي. دغه سیونیست جنرال په غزې کې د جنګ دوام د نتانیاهو د شخصي موخو لپاره وبلله چې د عمله سیونیست اسیران او اخلاقي ارزښتونه هره ورځ قربانیان کیږي. جنرال اسحاق بریک وویل د حماس له غورځنګ سره په مقابلې کې د اسرائیل د رژیم ناکامي له حزب الله سره په جنګ کې د ناکامیو یادونه کوي، چرته چې پوځي عملیاتونه یوازې د ګواښونو د زیاتېدو لامل سو. دا خبرونه پای.
سیاسی تبصرہ.
قدمونو اوریدونکو وسم پام وکړی سیاسي تبصرې ته چې په پاکستان کې د نامنیو په دوام باندې د خلکو اعتراضات نومیږي. د پاکستان په مختلفو خارونو من جمله په اسلام آباد او کراچۍ کې اهل تشیع ګوندونو او مختلف ډلې په پاړه چنار کې د نامنیو په دوام او په یاد سیمه کې د ترهګرو د جنایاتو په غندلو سره اعتراضي غونډې ترسره کړي. هغوی د پاړه چنار په ښار کې د امنیت د ټینګولو په لړ کې د پاکستان د حکومت د امنیتي ارګانونو په نغ برګون باندې په نیوکې سره د ترهګریزو بریدونو د لاملینو د نیول کېدو پر ضرورت او د پاړه چنار په وړاندې د فدرال او ایالتي حکومتونو د مسؤلانو کړچار غوښتون کې شول. دا په داسې حال کې دی چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر یاد سیمې ته په خپل وروستي سفر کې د پاره چنار د امنیت د ټینګېدو او له نورو سیمو سره یې د لارو د خلاصېدو پر ضرورت ټینګار کړی و. د تکفیري ترهګرو له لورې د پاره چنار د لارو له بندېدو څخه درې میاشتې تېرې شوې او د پاره چنار خلک اوس د خوړو او درملو د کمښت له ستونزو سره لاسو ګریوان شوي دي. له هغه وروسته چې د پاره چنار د خلکو اعتراضات او مظاهرې ګټه و نه کړه او لا هم د ترهګرو په وړاندې اقدام نه دی شوی، د پاکستان د اهل تشیع سیاسي ګوندونو او ډلو من جمله مجلس وحدت مسلمین د دې هیواد په ټولو ایالتونو کې اعتراضي غونډې ترسره کړي دي تر څو د پاره چنار د ستونزو د هوارولو لپاره د حکومت توجه جلب کړي. په دې خاطر د پاکستان په ملي پارلمان کې د مجلس وحدت مسلمین استازی حمید حسن د پاره چنار د خواشینون کې حالت د خیبر پښتونخوا د ایالتي حکومت په نه پاملرنې باندې په نیوکې سره د پاکستان له امنیتي ځواکونو وغوښتل چې د اهل تشیع د قاتلینو د نیولو او سزا ورکولو لپاره سمدستي اقدامات ترسره کړي. د پاره چنار په برابر د پاکستان د فدرال حکومت او د خیبر پښتونخوا په ایالتي حکومت باندې نیوکې په داسې حال کې زیاتې شوې دي چې د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف په دې وروستیو ورځو کې د پاره چنار له خلکو سره د مرستو په موخه یادې سیمې ته د درملو او خوړو د سمدستي لیږدولو او پاره چنار ته د ناروغانو د انتقال لپاره د 50 څرخکو ځانګړې کېدو امر ورکړی دی. خو سره له دې داسې ښکاري چې د پاکستان فدرال حکومت د پاره چنار د خلکو ناوړه وضعیت ته د رسیدګۍ لپاره بیړه نه لري او دا حالات د دې لامل شوی چې ترهګرې ډلې د پاره چنار په شیعه میشتې سیمې خپل بریدونه او فشارونه ورځ تر بلې لا زیات کړي. تېره ماښام د پاره چنار د خلکو په کاروانونو باندې د ترهګرو په برید کې د ښځو او ماشومانو په شمول له 500 نه زیات کسان په شهادت ورسیدل. د پاکستان اهل تشیع سیاسي ګوندونه د پاره چنار د خلکو په وژنه کې د تکفیري ډلو په ښکېلتیا باندې په ټینګار سره ویلي چې یادې ډلې په خپلو جنایاتو سره غواړي د پاکستان د خلکو ترمنځ د سولې فضا ورانه کړي. په دې خاطر د پاکستان له حکومت څخه تمه کیږي چې د پاره چنار د امنیت په ټینګولو سره په یاده سیمه کې د جنایات لاملونو ته سزا ورکړي او لارې خلاصې کړي. د پاکستان د اهل تشیع د سیاسي ګوندونو او ډلو د اعلامیې له مخې د پاره چنار د خلکو د ستونزو د هوارولو په لړ کې د پاکستان د حکومت لټي به د هغو کسانو په ګټه وي چې د دې سیمې د شیعه ولسونو د ځورولو او وژلو په لټه کې دي.
قدر من اوریدونکو د پروگرام په دوام کې به هم د شیر او شکر د ادبی خبرونی یو تازه برخه واوري او لا غوړسته به هم د یهودو په مقدس کتاب تورات کې د رامنستسي او تحریفات او پاکله یو مطلب درته وړاندې سي چې ورسره به زموږ د نن ورځې مازیګرنۍ خبرونه ختم سي او موږ به هم ساسو له حضور رخصت شو. www.parstoday.ir/pieces موږ ته پانه درکته پښتو نه هنیوي @yahoo.com مو هم ایمیل ادرس دی از مش سره ملګری واسي.
شیر و شکر.
ګلون اوریدونکو او د شیر او شکر مینوالو زموږ تاوده سلامونه ومنه. د شیر او شکر لایوبل پروګرام سره از دورانه او زمو همکارا
احسانی
ستاسو په خدمت کیو. په دې پروګرام کې د تعلیمي ادبیاتو د یوې بلې بېلګې د معرفي کولو په ترڅ کې د فارسي یو څو نوي ټکي هم در زده کوو. ستاسو د ملګرتیا په هیله د پروګرام تر اخره را سره ملو اوسئ.
شیرو شکر قصه
کیسه
واژه آموزی
د ټکو زده کول
متن خوانی
د متن لوستل
ما اینجا زبان شیرین فارسی را می آموزیم.
مونگا دلتا خواگا جبا فارسی زده کن.
بشنوید و بیاموزید.
واوری او زده کنید.
شیر و شکر را هر پنج شنبه از رادیو پشتو بشنوید.
شیر و شکر هر پنج شنبه لپختو رادیو واورد.
شیر و شکر.
شیر و شکر.
خوږو دوستانو، په تیرو پروګرامونو کې مو د سعدی د ګلستان، کلیله او دمنه او مثنوي مانوي څخه د تعلیمي ادبیاتو د څو بیلګو په توګه خبرې وکړې او زموږ قدرمنو کارپوهانو درته په دې اړه ګټور ټکي وړاندې کړل. په نننی پروګرام کې غواړو د تعلیمي ادبیاتو یو بل شخصیت علامه اقبال ته ورشو او د دغه لوی شاعر آثار له تعلیمي نظره وجاجوو. دوستانو، لکه څنګه چې پوهیږي، علامه اقبال لاهوري د پاکستان شاعر، فیلسوف او سیاستوال وو چې ازادي او عدالت یې د انسان د ژوند سرمش ګاڼه. هغه وکړی شول د نړۍ او د هند د وړې وچې یا بری صغیر په مسلمانانو کې د اسلامي بیدارۍ نظریه چې مخکې د ټولنیزو مصلحانو په وسیله پیدا شوې وه را ژوندی کړي او د یو اسلامي روڼ اندي او بیدارونکي په توګه وپیژندل شي. د علامه اقبال کلام که هغه فارسی وي او که اردو له ډیرو نصیحتونو او زده کوونکو ټکو ډک دی چې موږ ته د ژوند درس راکوي. په تیره بیا د ماشومانو لپاره د هغه شعرونه اوس هم د پاکستان په نصابي کتابونو کې شامل دي، لکه لپ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری او یاد اور اور کی کیسه او داسې نور چې د ماشومانو ذهنونو تر رڼا وربخي. د خبرونې په لومړۍ برخه کې زو د پروګرام کارپوهان ته نو په سر کې د پاکستان په پېښور کې د پېښور پوهنتون د پی ایچ ډی د سیړاندي ښاغلي سید الامین احسن خیشګي خبرې درته وړاندې کوو. د هغې نه به د اقبال د شخصیت او آثارو په هکله پوښتنه وکړو. خیشګي صاحب، په دې اړه راته ووایه.
السلام علیکم محترم عبدالرحیم صاحب، دا ډیره زیاته د خوشحالی خبره ده چې د علامه محمد اقبال د شخصیت او د فن په حواله باندې خبرې کیږي. ډاکټر محمد اقبال د اردو د فارسی ادب دومره لوی شخصیت دی چې د هغه د فکر چې کومې دایری دي او کمې لارې دي او کم مضامین دي، عنوانات دي، نو هغه ډېر زیات خواره واره دي او تر څو پورې چې د هغوی د ژوند تعلق دی، نو هغه په سیالکوټ کې پیدا شوی او هغه په هغه وخت کې پاکستان لا نو جوړ شوی، متحده ناویشل هندو، او هغوی بنیادی تعلیم هم دلته او بیا د هغې نه پس په جرمنی او ځینې یورپی ملکونو کې خپل اعلی تعلیم چې دی نو هغې ته دوام ورکړی و. او تر څو پورې چې د هغوی د شعر خبره ده نو د هغوی شعر په فارسی او اردو ادب کې یو خپل ځان له یو مکتب دی، یو خپل سکول آف تھاٹ دی. او که زه ووایم چې په فکری یا موضوعاتي او علمي توګه د مولانا جلال الدین بلخی رومی د هغه نه پس د قرآن او د حدیث او یا چې کوم زمونږ د اسلامي ادب کومه بیانیه ده په زیات زور او شور کې د علامه محمد اقبال په شاعرۍ کې دا نو دا به بېځایه نه وي، ځکه چې د هغوی اختصاص دا دی چې نه صرف دا چې هغوی د مشرقي فلسفې نه یا د اسلامي فلسفې نه ډېره زیاته پوهه لرله، بلکې مغربي چې کوم د هغه وخت د فلسفي عنواناتو په هغې باندې هم ډېر ښه گرفت لرلو. او هغوی یو داسې نریټیو یو داسې بیانیه سازول غوښتل چې په هغې کې د اسلام او یا د اسلامي تهذیب د هغې چې کوم هغه موقف دی هغه په صحیح توګه باندې راشي، په مسلمانانو کې د بیدارۍ جذبه را پیدا شي. تر څو پورې چې د هغوی د کتابونو تعلق دی نو هغه کبانګ دارا دی او زبور یا جم دی او ضرب کلیم دی او دغسې نور د هغوی د شعر کتابونه، خصوصا جاوید نامه، د خپل فن او د تکنیک په لحاظ باندې یو نوې تجربه ده چې په هغې کې هغه ارواح جلیله سره د هغوی ملاقات کیږي او دوی هم پوښتنې کوي او د هغوی نه هم بیا ځوابونه غواړي او هغه د شعر په ژبه باندې شریکوي. دا تجربه اگر چې د دې نه وړاندې هم شروع وه خو دا په فارسی او اردو ادب کې د خپل نوعیت چې دی نو دا یو ځانګړی او انفرادي قدم دی. بل په دې کې چې کوم شخصیات دي نو هغوی ځان له خپل بیا یو مکتب دی، یو خپل مسلک دی، لکه دی د خوشحال بابا باره کې پکې هم خبره راځي او دغسې د چې کوم نور د فارسی ادب یا د عربي ادب لوی خلک دي نو د هغوی سره هم پکې خبره راځي. نو هغه جاوید نامه د موضوع د فکر د خیال او تکنیک په لحاظ باندې یو ډیر جداګانه قدم دی. دغسې د دوی بیا کم چې د ریکنسټرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام دی نو دا یو مشکل کتاب دی، یو فنی کتاب دی. او کوم خلکو چې د دې د اردو ترجمه کړې ده نو زما په خیال چې هغه سي حق ادا کړی شوی پکې، ځکه نخکاری چې هغه یو ډیر گنجلک موضوع ده، ډیره پیچیده موضوع ده. او د هغې ترجمې د هغې د تفهیم د تشریح لپاره هم دومره خورا وره مطالعه کول غواړي څنګه چې د ډاکټر محمد اقبال په خپله وه. البته په هغې کې د فکری یا علمي تضادات هم راځي او دغه تضادات پکې ځکه راځي چې څومره لوی شخصیات دي نو چونکه د هغوی فکر ډیر زیات خور وور وي نو هغوی کله کله د تضاداتو سره هم مخ کیږي. نو د دوی په خطباتو کې دغه سیس چې دی نو دا هم په نظر باندې راځي. خو د دې هر څه علاوه دوی شعر ته او نثر ته، اسلامي فکر ته، بیانیه ته، فلسفې ته یو نوی ژوند ورکړی دی، نوی بیداری ورته ورکړی ده، نوی تحریک ورته ورکړی او د هغې اثر چې دی نو هغه تر اوسه پورې لیدی شي او په هغې باندې ډیر زیات کارونه روان هم دي او شوي هم پی دي. او دا ستاسو کومه نن چې دا ناسته ده کومې خبرې دي، زما په خیال چې دا هم د هغې یوه کړې ده چې د هغوی د فکر هغه تشریح او تعبیر چې دی نو هغه له روان په روان باندې پاتې دی. بله اخیری خبره زه دا کول غواړم چې ډاکټر محمد اقبال نه صرف دا چې هغه یعنی د هغه شاعری د اردو یا د فارسی پورې محدوده پاتې ده، بلکې غالبا چې په پښتو ادب کې د دوی څومره دغه چې دي کتابونه دا ټول ترجمه شوي دي او ډېر مستندو خلکو ترجمه کړې دي. د ترجمو په شابان نه سجز به غزان له یو بحث دي، خو دا د چې د اقبال فکر چې دی نو هغه نور وسات مونږ دي او هغه راغلی دی. او د هغې یو اړخ دا هم کیدی شي چې ډاکټر محمد اقبال چې کوم د افغانانو مشر او د پښتنو مشر خوشحال خان خټک هغه ته خراج هم پیش کړي، د هغه ترجمه هم کړي، او دا په دې وجه نه چې په دې باندې د دواړو قدر یا کمیږي او یا زیاتیږي، بلکې هغه د امید یو رڼا ده، یو سړک ده، هغه ته هغه ګوري چې کوم ځای کې د نور هغه ساس کې هغه ویني، نو هغه په خپل شعر کې راولي او هغه فکر چې دی هغه په نوي انداز کې مخې ته راوړي. ډیره زیاته مننه
د ښاغلي سیدالامین احسن خیشکي، ډیره ډیره مننه کوو. هو دوستانو، د علامه اقبال د ژوند او شخصیت په اړه مو د ښاغلي سیدالامین احسن خیشکي نظر درته وړاندې کړ. اوس یو څو نوي ټکي در زده کوو او بیا به د هغه په اړه لنډ شان د فارسي متن او پښتو ژباړه درته وړاندې شي.
واژه آموزی
د ټکو زده کول.
متفکر،
متفکر یا اندیال.
سبکی خاص،
زنگره سبک.
فرهنگی،
کلتوری.
بدون تردید،
بلا شک.
از نظر،
لا نظر.
اصاره و چکیده،
زبیخه او لندیز.
نوابق،
نابغه یا جینیس کسان.
محتوا،
منسپانگا.
گذشته،
تیر.
دوران اخیر،
ورسته وقت یا ورسته پڑاو.
پدید آورده است،
پنزولی یا جوڑ کری دی.
حال،
حال.
آفرینش،
خلقت یا پنزون.
مضمون،
مضمون.
عارف،
عارف.
مقلد،
مقلد.
فلسفه،
فلسفه.
برگزیده،
غورا.
اندیشه،
فکر یا لیتوگا.
سرودن،
غگول یا ویل.
طرحی نو،
نوی طرح یا نوی پلان.
دین و قرآن،
دین او قرآن. عزیزانو، د ټکو له برخې به راتیر شو او اوس به زما همکار احسانی درته په دې اړه یو متن ولولي چې زه به درته پښتو ژباړه هم وړاندې کړم.
اقبال لاهوری، شاعر، متفکر، عارف و فیلسوف پاکستان، بدون تردید یکی از نوابق دوران اخیر است.
د پاکستان شاعر، اندیال، عارف او فیلسوف اقبال لاهوری بلا شک د ورستی پړاو یو نابغه ده.
اقبال ضمن آفرینش اشعار و آثاری به زبان اردو، زبان فارسی را برای بیان افکار و احساسات خود انتخاب کرده است.
اقبال په اردو ژبه د شعرونو او ځینو آثارو د پنځولو پترس کې فارسی ژبه د خپلو افکار و احساساتو د بیان لپاره غوره کړی ده.
اشعار فارسی و حتی اشعار اردوی او سرشار از مفاهیم عالی عرفانی، فلسفی، انسانی و اجتماعی است.
د هغه فارسی او ان اردو شعرونه له لوړو عرفانی، فلسفی، انسانی او ټولنیزو مفاهیمو ډک دي.
زبانی که اقبال در سرودن اشعار خود برگزیده، زبان شاعران گذشته ایران است.
هغه ژبه چې اقبال د خپلو شعرونو د ویلو لپاره غوره کړې، د ایران د تیرو شاعرانو ژبه ده.
البته بیان این مطلب دلیلی بر مقلد صرف بودن اقبال نیست، بلکه اقبال با تیز هوشی و استعداد فطری خود هم از نظر زبان و هم محتوا طرحی نو درافکنده است و سبکی خاص اقبال لاهوری را پدید آورده است.
البته د دغه خبر بیانول په دې خبره دلیل نه ده چې اقبال تش تقلید کړي، بلکې اقبال په خپل خوارتیا او فطری ورتیا سره هم د ژبه او هم منصبانګ له پلوه یو نوې طرح وړاندې کړي او د اقبال لاهوري ځانګړې سبکی جوړ کړي ده.
از نظر مضمون شعر اقبال لاهوري بیان عشق به دین و قرآن، محبت پیغمبر اسلام و امامان بزرگوار، فلسفه، اندیشه و طرح مسائل سیاسی و فرهنگی روز است.
دا مضمون لنظره دا اقبال لاهوری شعر لدین و قرآن سرا دا عشق، دا اسلام لپیغمبر و بزرگوار و امامان و سرا دا مین بیان او دا سیاسی فرهنگی مسائلو بانده فکر کول او مطرح ول دی.
شعر اقبال لاهوری، اساره و چکیده فرهنگ اسلامی عرفانی گذشته و حال است.
دا اقبال لاهوری شعر د تیر او وس وخت د اسلامی عرفانی فرهنگ یو زبیخه او لنډیز ده. گرونو دوستانو، ستاسو د ملتیا په مننه سره پراتلون کې پروګرام کې و بیا هم د علامه اقبال په ځانګړنو وغږیږو. پتلوت لوکې د لمنځ برخه درته وړاندې کوو.
خدایا من چیزی نمیبینم، آینده پنهان است، ولی آسوده ام چون تو را میبینم و تو همه چیز را. پروردگارا، امروز برای همه دوستانم عشق حقیقی، سلامتی، آرامش و نیکبختی آرزو دارم. خدایا عطا کن به آنان هر آنچه برایشان خیر است و دلشان را لبریز کن از شادی و لبانشان را با گل لبخند شکوفا کن، ای مهربانترین مهربانان.
دا یهودیانو پا مقدس کتاب کی تحریف
دا تهران رادیو گران آوریدون کو خیچاری عزیزانو و سمزه فاطمی لخبل محترمم کار
امان الله زمانی
سر از تاسو درانه حضور تا حضر شویم چی پا تنخ کتاب کی دا تحریف دا پروگرام پا آخری برخه کی با دا سینما دنیا تا یو سفر وکړو. دا سیزای چی دا سیهونیزم دا جنایتونو دا توجیه کولو او دا حقیقت دا بیا لیکلو لپاره دا یو اوزار پا توگه پا یو نقرهی پرده بدل شوی دا. دا سی فیلمونه چی پا تحریف شوی و او لدروغ و دک و روایتونو سره حدس کوی دا یو بهرحمه او دا نیواگه رژیم چیره یو توجیه لرون کی چیره ورانده کری.
دوستانو یو ځل بیا زموږ سلامونه ومنه، او له دې کبله چې خپل وخت مو موږ ته بیل کړی او د عدالت او حقیقت اندېښنه او د تحریفونو اشوه کول له موږ سره شریک کوئ مننه کوو. نن به په تنخ کتاب کې د تحریف د پروګرام اخیری برخه درته وړاندې کړو. په تیرې پروګرامونو کې په یهود دین کې په تحریف شویو مفاهیمو او په ساینسي باورونو او سیاستونو باندې د هغوی د اغیز په هکله درسره وغږېدو. اوس په تنخ کتاب کې د تحریف په آخري پروګرام کې له ساینسي رژیم څخه په ملاتړ کې د عمومي افکارو په بڼه خپلېدا کې د سینما د صنعت اغیز ته په یوې ژورې کتنې سره په دې برخه کې په یوه بېلګه فلم غور کوو. د ینټل فلم دی له موږ سره یو ځای اوسئ او دا خبره هیره نه کړئ چې د تاسو نظرونه او وړاندیزونه زموږ لپاره ارزښتمن دي.
دوستانو، ما هغه ډول چې پوهیږي سینما په عمومي افکارو باندې د اغیز د شیندلو لپاره یو قدرتمن اوزار دی. خو جالب خبره دا ده چې پوهشئ د سینما له هغه پیله او زیږیدا څخه سیهونستانو د سینما د صنعت په سترې برخې باندې کنټرول درلودلی دی. د فلمونو د جوړولو پاسترو شرکتونو او هالیوډ سینما باندې د یهودیانو سلطې دوی ته دغه امکان ورکړی دی چې خپل سیاستونه د سینما د روایتونو له لارې خپلو نړیوالو مخاطبانو ته وړاندې کړي. په دغو روایتونو کې د یهودیانو مظلوم خودل او د فلسطین د نیواک توجیه شامل دی. ډیر فلمونه چې د امریکا په هالیوډ کې سینما کې او په دغه صنعت کې جوړ شوي دي د حقیقت او د تعریف په ترکیب سره هڅه کړې ده چې د فلسطین د نیواک او د دغه ټاټوبي د خلکو د وژنې کیسه توجیه کړي. په دوی کې یو فلم ینټل نومیږي چې په 1983 میلادي کال کې جوړ شوی او اوس په دغه فلم باندې غور کو.
دوستانو، ینټل فلم د ینټل په نوم د یوې نجلۍ قصه ده چې د اروپا په ختیځ کې په یوه کوچني یهود میشته کلي کې اوسېدله. دغه قصه په 1904 میلادي کال کې رامنځته کیږي. ینټل د یهودي سختو قوانینو په پټه د دینی درسونو له زده کولو سره دلچسپي لري، خو د هغې دغه غوښتنه د پلار له مخالفت سره مخامخ کیږي، ځکه چې په هغه وخت کې ښځو د تلمود کتاب د لوستلو او د یهودي درسونو د ویلو اجازه نه لرله. د ینټل د پلار له مړینې وروسته هغه فیصله کوي چې د خپلو ویښتانو په لنډولو او د څیرې په بدلولو سره خپل ځان د یوه زوی په توګه وښیي او مذهبي مدرسې ته ورشي. هغه په جالي هویت او پیژنګلوي سره په دې لاره کې له داسې پیښو سره مخامخ کیږي چې د فلم په دوام کې ورته اشاره شوې ده. د دغه فلم یو جالب ټکی هغه عاشقانه قصه ده چې د مذهبي روایتونو په زړه کې ځای پیدا کړی دی. ینټل د اویګدور په نوم له یوه هلک سره مینه کیږي، خو اویګدور د حدس په نوم له یوې شتمن نجلۍ سره د واده کولو نیت لري. قصې په داسې لور مخته ځي چې ینټل مجبوریږي له اویګدور سره د مرستې لپاره په حد سره ظاهري واده وشي. په نهایت کې ینټل د خپل حقیقي هویت اشوا کولو ته مجبوریږي او د خپل ژوند لارې ته له محدودیتونو څخه د ازادۍ په لور ته دوام ورکوي.
د ینټل فلم په ظاهره د زده کړې د حق او د ازادۍ لپاره د یوې ښځې د هڅې کیسه ده، خو که چیرې په ډیر دقت سره دغه فلم ته کتنه وکړو نو پټو پیغامونو ته به متوجه شو چې د یهودي شرعیاتو د کمزوري کولو او د یهودي دین د مذهبي اصولو د سپکاوي لپاره پلان شوی دی. د بیلګې په توګه په دغه فلم کې یهودي شخصیتونه په اسانۍ سره مذهبي قوانین تر پښو لاندې کوي. ښځې بې ستره دي، شراب څخي او شرعیات بې اهمیته ښودل کیږي. دا په داسې حال کې دی چې په حقیقت کې مذهبي یهودیانو په هغه وخت کې د ټولنیزو کړچارونو او د حجاب په اکله له پایبندۍ ډک قوانین درلودل. د ینټل فلم یو بل عجیبه ټکی د یهودي ښځو د نندارې ته د وړاندې کولو څرنګوالی دی. ینټل داسې نجلۍ ده چې په یوې مذهبي کورنۍ کې له ژوند کولو سره سره په اسانۍ سره د خپل پلار په هویت باندې سترګې پټوي او قوانین تر پښو لاندې کوي. هغه دیني اصولو ته د پایبندۍ پر ځای خپله ټوله انرژی شخصي غوښتنو ته په رسېدا لګوي. دغه موضوع مخاطب ته معلوم پیغام القا کوي او هغه د یهودیانو په ژوند کې د شرعیاتو بې اهمیته کېده ده. په ینټل فلم کې مثلا ټاکل شوی ده مخاطب په څه د پاسه سلو کلونو کې د اعتقاد لرونکي او اعتقاد لرونکو یهودي خلکو له ژوند سره مخامخ کیږي. دا خبره چې په یوه کوچني کلي کې په شریعاتو سترګې پټول کیږي، هغه هم هغه وخت چې قوانین او شرعیات د یهودیانو ترمنځ ډیر زیات اهمیت لري، د پام وړ خبره ده.
دوستانو، د ینټل فلم اصلي قصه په حقیقت کې له هغه ځایه پیلیږي چې د ینټل پلار مړ کیږي او هغه فیصله کوي چې خپل ځان هلک وښیي او مذهبي مدرسې ته ورشي چې هلته تلمود کتاب ولولي او شریعت زده کړي. په زړه پورې خبره ده چې د قصې په بهیر کې ینټل چې د هلک په هویت سره دغه مذهبي مدرسې ته ورغلې ده د تلمود کتاب له لوستلو او د دین له درس پرته چې ادعا یې لرله د هر شي د زده کولو هڅه کوله. د فلم جوړونکي حتی دغه ښځې ته د علمي شان د ورکولو او د عارضې د نشتون د خالیتوب لپاره د ینټل لپاره یوه جدي مسله او مذهبي اندېښنه نه پلانوي چې د هغې د فکر کولو یوه برخه بوخته وساتي. په قصه کې ینټل په عشق او داسې سړي پسې ده چې له دې سره مینه وکړي، یوازې په دې تفاوت سره چې ینټل د واده کولو او د مور د جوړېدا هڅه نه کوي. په فلم کې مخاطبین ویني چې ینټل د داسې کس په توګه چې مثلا د دین او د شریعت د درس د ویلو هڅه کوي، د شخصي ګروهونو او مثلا د خیر ښېګڼې په خاطر له داسې ښځې سره چې حتی د سړي او د ښځې ترمنځ فرق او له نږدې څخه نه تشخیصوي واده کوي. یهودي شریعتو ته دغه سپکاوی او د هغو مسخره کول کاملا د ساینسي تفکراتو او د کتنې پر اساس پلان شوی و، او دغه فلم په خپل وخت کې په اسانۍ سره هڅه وکړه چې دغه ټول مسایل تر پوښتنې لاندې راولي.
د ینټل فلم اصلي لوبغاړي او ډایرکټره باربارا استراینسن د امریکا د هالیوډ د فلمونو د صنعت یوه جنجالي څیره ده. باربارا استراینسن چې له یهودي کورنۍ سره اړه لري د خپل فعالیت په اوږدو کې تل له سهونس ټلویزیون چینلونو سره خپل وفاداری ښودلې ده. هغې د ینټل فلم د جوړولو لپاره د کیسې د لیکلو، د لوبغاړي او د ډایرکټرۍ د رول د لوبولو مسؤلیت په غاړه واخیست او په تر ټولو کمو پیسو اخیستلو سره یې دغه پروژه پای ته ورساوه. د باربارا په وینا دغه کار خپلو سهونسټي ملاتړو ته د خپل فرض ادا کول و. په زړه پورې خبره دا ده چې باربارا د سینما د فعالیتونو په څنګ کې تل له اسرائیلو سره په اړوند پیښو کې ګډون کړی او د سهونیس رژیم ملاتړ کوي. د بلګې په توګه څو کاله مخکې باربارا استراسین د یوې ډالۍ او د مرستې په توګه د ډیزني سهونیسټي شرکت یو شمیر ونډې د جورج فلویډ په نوم د سړي لور ته چې وژل شوی و ډالۍ کړې. دغه کار په ډیرو تبلیغاتو او شورماشور سره ترسره شو او هغه وخت تر ظلم لاندې د تور پوستو خلکو په اکله د یهودیانو لخوا له مهربانۍ څخه د یوه ډک حرکت په توګه رسنیو ته معرفي شو.
دوستانو، ینټل فلم د سینوسټي سیاستونو د دودولو لپاره د سینما د استفادې د څرنګوالي روښانه مثال دی. ینټل فلم په ظاهره ساده قصې سره هڅه کوي چې دیني اصول کمزوري او تحریف کړي. دوستانو، تاسو په تنخ کتاب کې د تحریف د ټولګې د پروګرام مخیر برخه واوریدله. هیله من یو چې دغه پروګرام ستاسو لپاره د حقیقت او د پوهې نوی افق پرانستلی وي.
عزتمن اوریدونکو، په همدغه مطلب کې یعنی د دغه مطلب په خپرولو سره د تنخ په کتاب کې د تحریفاتو په اړه مطلبونه پای ته ورسېدل. نو موږ هم په همدې وجه ستاسو له حضوره اجازه غواړو
او تاسو په لویو بخون کې خدای سپارو.